شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تنبول سوی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډلهیز بریدونه په شا تنبول سوي او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشري په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ویلي وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوی. نوموړي دا خبره پرون په سپینه کې خبري اعلان وکړه. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو کچېرې له طالبانو سره د سولې موافقه هم وسی 1500 امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې سي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز رادیو ته دا تایید کړی چې د امریکا استخبارات او نظامیان به په افغانستان کې د پام وړ حضور ولري. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 14,000 سرتیری لري. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییز بریدونه په شا تنبول سوي دي. د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره طالبانو تېره شپه شاوخوا 1:30 بجه له څو استقاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه او جګړه د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایي سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونه په شا تنبول سوي دي او کمانډوز واکونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د دغه مسؤلینو په خبره جګړه اوس د ښار څنډو ته پشا سوی، خو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او وایي چې دوی مخابراتي شبکې نه لري او هلته کار نه کوي، ځکه اندېښمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پروانو خپرونو کې اوریدلی سي. د روزګان د روغتیا مسؤلینو تایید کړي چې په دې ولایت کې له تېر 1.5 کال راهیسې یو لکه څلوېش زره ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې سوي دي. د ښاغلي همنواب خبره په همدې سیمو کې تر اوسه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. نوموړی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې اترې روانې دي.
دې سلام د مشکل ورته دا ودی مستم دا تنظیم وړاندې کړو موږ په وغوړه سره په تاسو ته د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا وسم دغه مسله باندې مجلس او شمشله په دادی رجستې په دا مشکل اوله سره حل کړي او واکسین دی لاته
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلینو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ پر ضد د کمپاین پر وړاندې د خنډونو خبره کړې وه. دوی ویلي وو چې د حکومت وسلوال مخالفین د واکسین کمپاین ته د سیاسي اقدام په سترګه ګوري او ګمان کوي چې کمپاین کوونکي ګواکې د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي، نو ځکه یې دغه کمپاین ته تر خپلو واک لاندې سیمو کې اجازه نه ده ورکړې. همدا مسله د دې سبب سوی چې په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې د دې ناروغۍ ریښې ونه وځي. د روغتیا چارواکو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن 12 پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم دا ویروس پکې پاتې دی. زموږ غلا زده راډیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګریني په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړیتوب ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل موافقه نیمګړې ده او واشنگتن له دې تړون نه ووت. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې راوړ او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ د کړکېچ له امله د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله تنډېدلې ده، ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري. اردوغان په انقره کې خبریالانو ته وویل دوی که امریکا د اف 15 جیټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریت ټینګ پاتې سي، موږ به خپل غم وخرو. د سو 15 یا سو و 15 په اړه تر خبرو پورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولای سو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د S-300 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیې F-15 جنگي جټ الوتکې خرڅې نه کړي. امریکا او ترکیه دواړه د ناتو غړي دي. امریکا ویل چې د روسیې S-300 سیستم د دوی F-15 الوتکو ته ګواښ پېښوي او د ناتو له سیستم سره هم اړخ نه لګوي. د عمله پر انقره ټینګار کوي چې له روسیې څخه دا سیستم ونه پلوري. د ترکیه حکومت تیرونی د S-300 سیستم نوی بیټری ترلاسه کړه. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. نن شنبه ده د وری اسمبلې نه همد اگست میاشتې یو ډیر شمه د خبرونی په راپورونې کې اوري چې د کندز چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې حمله په شا تمبول سوي. له جنگونو هاخوا د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوي. بعضې نکات
امروز بحث میکنیم.
بیا مو اورزګان ته بیا یو ځای خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ماشومانو ته د واکسین ورکولو د کمپاین مخه نیولې ده.
زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شی نسته. اندېښنه یې چې خدای نه کرده د پولیو او مشکل ورته پیښ نه وي.
زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو چې په پروګرام کې د نشې پر زیانونو خبرې سوي دي.
معتادین په ښار کې په آزادانه توګه هر چېرته ګرځي. مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي.
د خبرونه مو تر یوې بجې پورې دوام کوي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې برید په شا تمبول سوی دی. د چارواکو په خبره د کندز ښار پر امنیتي پوستو له څو استقامتونو څخه برید سوی و چې دغه برید تیر شپه پیل سوی و او د نن سهار تر 3:30 بجو پورې دوام وکړ. د کندز د امنیه قمانداني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې برید په شا تمبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر می سړک دوی برید کړي او غنو سرتیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. په کندز کې روان وضعیت د شار اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام سه په اړه ستاسو سره معلومات سي او چارواکو په اړه نورې کومې خبرې کړي دي.
ډیره زیاته مننه. دلته په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی څو شېبې وړاندې په یو خبري ناسته کې وویل چې تر یو ساعت پورې به د کندوز بشپړه تصفیه ترسره شي، یعنی ټول به تصفیه شي. دی وایي ځینې سیمې تصفیه شوې دي، بېلابېلې سیمې یاد کړې د کندوز ښار. او ویل چې سیمې ته کمانډوز واکونه او تازه نفس واکونه د ملي اردو د ملي پولیسو او همداشان د ملي امنیت رسیدلی دی او غسی می چالت ملکیان او موجودیت کم او ملکیان نو په غسی مو کې په طالبانو باندې هوایی حمله شوې دي چې لامل شپږ طالبان وجل شوی او شمیر نور زخمین شوی دي. او غسی می چې د پوینه باندې چې ملکیان په کې زیات دي لکه د کندوز روختون وي په دغه سیمو کې په ډیر قرار عملیات تصفیوي عملیات روان دي او دا هم په یو ساعت په اوږدو کې به وي چې بشپړه تصفیه ترسره شي. ښاغلی احمد زی وایي چې لدینه ورخوا په بدخشان کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوي وو او همدا دلیل و چې وسلوالو طالبانو د بدخشان په ځای باندې په کندوز باندې حمله وکړه په دې خاطر باندې تر څو د امنیتي ځواکونو پام دې خواته راواړي. همداشان دی وایي چې په دغه حمله کې طالبانو د څو بیلابیلو ولایتونو نه طالبان راغوښتي او د کندوز په ښار باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل دغه حمله له تېرې شپې یو نیمې بجې را په دې خوا د کندوز ښار په بیلابیلو لورو نه په کندوز باندې د څلورو لورو نه پیل شوې وه او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خال خال ډزې لا هم اورېدل کېږي په بیلابیلو سیمو کې. کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه سیمې ته د پولیسو د 300 کټي بیلابیل پولیس رسیدلی دي چانیز عملیات پیل کړی دي او چې په هوایي عملیاتو کې طالبان ته مرجوب لرسیدلی ده. ځینې سرچینی وایي چې دغه تا ټپیان زیات دي ملکیانو ته مرجوب له هم رسیدلی ده. پوجل شوی کې یو انجلۍ او درې نظامیان هم شامل دي. لکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب دغه حمله مسؤلیت طالبانو منلې ده. د ډلې ویان زیبولا مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې عمومي سړک یعنی د کابل او کندوز لار چې دا د طالبانو په لاس کې ده، دا نیولې ده. همداشان ځینې نورې سیمې یادې کړي. دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي په هغه کې ښکاري چې طالبان په بیلابیلو سیمو کې قتل کیږي، حتی د ځینو پوستو په ځینې پوستې د پولیسو په دغه ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې هغوی وسلوالو طالبانو ته تسلیمیږي پولیس او خپلې وسلې.
بلې، ظاهرا د دغسې ویډیوګانو کراواله ثابت ویلم ګران خر دی. اکرم صاحب، په ځینو راپورونو کې د روغتون مسؤلانو تاسو اشاره وکړه چې ویل سوي څلور مړي او دیرش ټپیان روغتونونو ته ور وړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ولاړېږي چې په کندوز باندې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې هم دغسې حمله سوې وه چې د ښار زیاتې برخې وسلوالو طالبانو نیولې وې. څه ویل کېږي چې بیا څه وجه ده چې د انتخاباتو په درشل کې پر دغه ښار حمله کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل 2015 او 2016 کلونو کې رښتیا هم په دې خار باندې ډلیزې حمله شوې وې. دا ځل تر ډېره لاملونه دغه د سولې پروسه یادېږي چې هلته د سولې پروسې خبرې روانې دي او طالبان هم کوشش کوي چې خپل ډله قوي وښي او خپل ځان په دې سوله کې ډول امتیازات ترلاسه کړي. او خپل روحالله احمدزي دلایل دا په ګوته کړل چې د شاوخوا ولایتونو کې د طالبانو په ضد باندې عملیات تیز شوی دی او دوی ته ډیره مرګ ژوبله رسیدلې ده. یوازینی دلیل دا دی چې دوی ټول پام کندوز ته راړولې تر څو دلته د امنیتي ځواکونه دلته مصروف کی تر څو هلته دوی یو ډول نجات پیدا کی. بلې صالح صاحب،
ډیر مننه د اکرام. لا اکرام، په راپور کې مو د کندوز ولایت د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات واوریدل. بل خو د امنیتي چارو ځینې څارونکي پر کندوز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې په روانو مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کول او د دې ډلې قوت شول بولی. واصل وصال د امنیتی چارو له څارونکي محمد اګل مجاهد سره پر همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو د سولې د روانو مذاکراتو په درشل کې ولې یو بیا پر کندوز ښار حمله کړې ده.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدې په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ دی، امازان ولسوالۍ او د وردو ولسوالۍ باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دی چې دغه غچ واخلي به ځان بیا په قوت وښي په کندوز باندې حمله کړې ده. زه د دغه حمله محکوموم. دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وښي چې موږ یعنې هنوز هم قوي یو په افغانستان کې هر څه کولای شو.
دغسې حملې چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي د سولې په روانو مذاکراتو باندې څه اغېز لرلی شي؟
دا ډېر بد تاثیر کوي. زما په نظر دوار خواهو تا لازم داده تا نرمخت نا کار واخلی یو پا بل عملی و نکی تاروزو نا و نکی هر سلای چه پا عرضه کده پا غضه کده آرام پریدی سجوندو کی هم طالبان هم حکومت او دا سولی خبری دی شروع کی من افغانان مجموع که دا افغانستان ولست دا جنگ نستره دا ایم افغانان با عزت سوله غواړي پایدار سوله غواړي اما دغه حملات هم د طالبانو د خوا هم د حکومت د خوا دا سوله پروسه کولای شي خزشدار کی یعنی زیانمن کی او نور هم نفرت زیات کی
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سي لوی حمله د طالبانو لخوا نه کیږي حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په داسې لور د ولایت 315 ولسوالیو کې په اکثریتو کې دوه درې ولایت ما سوا چې لږ امن دي ښه دی نور په ټولو کې جنګ روان دی حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته حکومت هم جنګونه مخکې وړي دا جنګ یو غټ امکانات ته ضرورت لري غټې سرمایې ته ضرورت لري د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري د افغانستان امنیتي ځواک دی دا بدونه پیمانه هم نه دی چې ټولو ولایاتو کې کور په کور ودرېږي بدون د شکه طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوس لري د نورو ولایاتو نه د سمنګان نه د مزار نه د بغلان نه او د دې ولایاتو نه د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته اشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملات وکړي په کندوز کار باندې حمله وکړه تاسو نو کندوز نیوای نه سي والا ا دې اوس درغله امنیتي ځواکونه په قوت د کندوز نه پښاو تم به ولای بل اخره تاسو کندوز نه نیوای نه سي نیوای او که ونی سي ساتلای نه سي نو بیا ولی خلک ازیاته وي ولی ځان تبا کوي ولی د حکومتي ځواکونه تبا کوي ولی ولس تبا کوي زه فکر کوم چې حکومت هم اما خپل مشکلاتونه لري امنیتي ځواکونه دوی بم مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي په نورو ولایتو کې بلاخره هغه امنیتي ځواک په خپل په کندوز کې دی هغه په دې حد پیاوړتیا نه لري چې مکمله دفاع وکړي مجبوراً وخت ته عملي کېږي د نورو ځایونه قوت ورسي وخت ته قوت ورسي دا زمانګیره ده
د امنیتی مسائلو تحلیلگر محمد اگل مجاهد و چی پر کندوز شاریه ده تیر شپه ده حمله پا اړه خبری کولی. ده افغانستان دفاع وزارت ویلی چه دیر جربا ده کندوز ده ناامنو سیمو تصفیه پای تا برسیجی.
جنگ دولک سول خواهد.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است اوز به لخان محمد سین نوارو چی در نندرزی اقتصادی خبرونه برابر کردی.
در افغانستان در کرنه و مالداره وزارت پا پام که لری چی در قزاقستان نه در غنم و در واردات و پا بدل که آقا حیوات تا میوی و سبزیجات صادر کرد. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دوهمه ناسته کې د قزاقستان د کرنې له وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي.
افغانستان هم با در نظر داشت تولید متنوع میوجات و سایر محصولات زراعتی در تلاشی است تا روی یک طرح کار بکنه که ما بتانیم د قزاقستان میوه و سبزی را در برابر گندم مصادر داشته باشیم که در قسمت صحبت های میان دو طرف صورت گرفته است.
خاغلی رستمی په خبره د دغو بحثونو اصلی موضوع له قزاقستان سره د هیواد د کرنیزو محصولاتو تبادله وه. بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د سوداګرو ښځو فعالیتونه په ښه توګه پر مخ روان دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې تر ډېره حده د لاسي صنایعو لکه د کالیو د تولیدولو، ګنډلو، غالیو اوبدلو، د خوراکي موادو د تولید او د رستورانونو په چارو کې بوختې دي. ښاغلی قاسمی وایي په دغه ولایت کې څه باندې 268 ښځې سوداګریز فعالیتونه کوي چې اکثره تولیدات د آنلاین له لارې پلورل کېږي. د خاغلی قاسمی په خبره د دغه خزو تولیدات د بازار موندنې په خاطر په کورنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي هم دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.69 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب او د امریکا حکومت پر هغې ایرانی بیړی بندیز ولګوه چې لڅه مودې راهیسې په مدیترانه سمندرګي کې اسلالهان د ګرځي. ادریان دریا یو ایرانی بیړی چې غوښتلې سوریې ته تیل ورسوي اوس چیرې ده؟ پر دې موضوع عصمت څاروان معلومات راټول کړي په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په سر کې کده راته ووایاست چې د امریکا د بندیز په اړه اورېدونکو ته څه معلومات غواړي تاسې وړاندې کړئ؟
مننه صالح. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه فرمان پر اساس چې تروریستان او د تروریستي اعمالو ملاتړ کوونکي په نښه کوي، د ایران د تیلو پر بیړۍ ادریان دریا یو او د هغې پر کپتان بندیز ولګو. یعنی دا هغه فرمان دی چې په اساس تروریستي ډلې او تروریستان او د تروریستانو ملاتړ کوونکي تحریم کیږي. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه وویل چې پر ایرانی بیړۍ بندیز لګولی دی. دا بیړۍ سوریې ته روانه وه او 2,100,000 بیرل امت یې دغه هیواد ته وړل. د امریکا د حکومت د فرمان پر اساس د دې بیړۍ ټوله شتمني او ګټې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وي باید کنګل شي او د امریکا د خزانه وزارت ته معلومات ورکړل شي. امریکا همداراز د دې بیړۍ چې 2 اونۍ په جبل الطارق کې وه هندي کپتان هم تحریم کړی دی. تر دې وړاندې د امریکا د بندرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې هر هغه څوک چې په دې ایرانی بیړۍ کې کار کول ومني د بندیز او امریکا ته د تګ د ممنوعیت له خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس اوس د بیړۍ هندي کپتان کومار اکلشن د سپای پاسداران د قدس ځواک په استازي توپ په اقدام کولو تورن شوی دی. یعنی دا تور پیله کول شوی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک په نیابت کار کړی دی. قدس د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې په سوریه کې جنگی شي.
بله سرمت صاحب، اوس د کښتۍ چیرې ده؟
کله چې 2 اونۍ پخوا په جبل الطارق کې د یوې محکمې په حکم دا بیړۍ خوشی شوه، بیړۍ د یونان خواته روانه شوه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ هغې خواته نه ده روانه چې د ایران چارواکو یې ادعا کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون ماښام په یوه ټویټ کې ولیکل چې باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې دا بیړۍ د سوریې د ترتوس خواته روانه ده. البته داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګنې دا بیړۍ د لبنان خواته روانه ده، خو لبنان دا ادعا رد کړې ده. په بیړۍ کې د 1,130,000,000 په ارزښت، لکه څنګه چې مخکې مرتبه اشاره وکړه، 2,100,000 بیرل اومت تیل بار دی او هدف یې دا و چې د امریکایي چارواکو د نورو په باور چې دا تیل په سوریه کې د سپای پاسداران قدس ځواک ته ورسوي.
ډیره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر هغې ایرانی بیړۍ بندیز ولګوه چې له څه مودې راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې سرګردانه ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه تاوده موضوع دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبري روانې دي. د دغه دفتر ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو ځینې افغان چارواکي به وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه کړې وي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو ډلوایي له امریکا سره د دوی موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لورو استازو نن شنبه د موافقې په څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنکړل.
تا حد چې فشار خیلی زیاد کم مانده و تمام همه مسائل سرش بحث شده و آماده شده بود. یعنی بعضی نقاط مانده که سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث میکنیم.
خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې له هغې جملې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا ځینې افغان چارواکي وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا موافقه له نظره لرې برېښي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو ازادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخې جوړوي.
د خارجانو وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصېږي په اول نوبت کې. بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناستو کې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناستو دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ خبره کوي خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یو تورستي ډله ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس مهال د هیواد امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی.
متاسفانه طالبان هیچ نوع تعهد برای پایان جنگ ندارند و دیده نمیشه. امروز هم در چند ساحه کندز طالبان دست به حمله زدند. از این رو موارد را که طالبان مطرح کردند قابل بحث نیست برای ما، به خاطر اینکه پلان کم شدن خروج اینا همگی بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در یک چارچوب مشارکت استراتژیک این موارد چگونه به بحث خواهد گرفت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره له موافقې لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. شاهین وایي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیده کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او 9 پړاو مذاکرات لاس ورځې وړاندې پیل شوي چې اوس هم روان دي. افغان حکومت ویلي دي چې له 9 پړاو خبرو وروسته به د دوی د پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. بله سالسه
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي شوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاپنسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. له رحمت الله افغان څخه به وګورئ چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي استازو او طالب لاوي ترمنځ د سولې په مذاکراتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د دوحې تړون فرصت که توطیه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون احتمالي متن د ویسا په شمول رسنیو ته رسېدلی چې په قوي احتمال ښایي د دواړو لورو لخوا رسمي اعلان سوی متن تر ډېره حده همدغه وي او د ډېر لږ بدلون احتمال پکې شته. د لیکوال په باور په دې متن کې ډېر مهم ټکي دا دي چې امریکا ژمنه کړي چې خپل ټول پوځیان به له قید او شرط پرته له افغانستانه باسي. همدغسې له طالبانو دا ژمنه اخیستل سوې چې پر امریکایي او متحدانو به یې له افغانستانه بریدونه نه ترسره کیږي. د ویسا د سرمقالې لیکوال لیکي اوس د بین الافغاني خبرو د پیل وخت را رسېدلی خو طالبان باید په کاذب غرور کې د تفاهم فرصت له لاسه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې که د دوحې له هوکړې لیک نه مسؤول ګټه ترلاسه نه کړي دغه فرصت به مو خدای مکړه له لاسه او وتلی وي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا امریکا له طالبانو سره لوبه کوي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې په قطر کې د سولې خبرې په درس روانې دي. د امریکا ولسمشر په بې پروايي اعلان وکړ چې کله طالبانو سره د سولې توافق نهایي هم سي په افغانستان کې به امریکایي پوځیان او وساتي. د سرخط د سرمقالې لیکوال په واضحو ټکو لیکلي طالبان له امریکایي لوري سره د سولې خبرو ته زیات امیدوار دي خو لیدل کیږي چې امریکا به دغه توافق ته ژمنه پاتې نسی او په افغانستان کې به د پوځي حضور د ساتلو لپاره له هر ډول بهانې نه استفاده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې خبرې کومې خواته روانې دي. په سر مقاله کې راغلی. که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ نه هم پړاو خبرې هم پای ته رسیدلې، خو په اړه یې جزئیات کم خبره شوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی، د سولې له خبرو سره په خوا کې افغان ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي، چې له دې سره دوی د جګړې په ډګرونو کې په شا تمبول شوي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. په دې اړه مو په دې خپرونه کې راپور درلود، خو د وخت د کموالي له کبله دغه راپور خپرېدو ته چمتو نه و. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوري، چې په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي دي. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي. د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر څخه اوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایند سهیل شاهین وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي. افغان امنیتي چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د تېر شپې ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د افغانستان د ولسمشر وایند صدیق صدیقي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ستراتیژیک ښار په څو برخو کې د بریدونه په شا کړي دي. د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد پر ټویټر دغه برید پراخ بللی دی. بلخوا د کندوز د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره، طالبانو تېره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه له څو استخاماته په ښار کې دننه پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل او جګړې د سهار تر 4:30 بجو دوام وکړ. دغه جګړو د شهر اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. د روزګان د روغتیایي مسؤلینو په خبره چې په دې ولایت کې لاتیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې دي. د دې ولایت واکسین د څنګه مسؤل سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مارکا ترینکوټ او نورو هغو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لور توغول کېده. دغه توغندي پرون د امام خمینی له فضایي مرکزه د الوتلو لپاره چمتو سوی و، خو ځای پر ځای یې انفجار وکړ. او د په داسې حال کې چې د واشنگټن او انقره ترمنځ د کړکیچ لامل د امریکا د جنگي جت الوتکو معاملې دندېدلې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپل ټول امکاناتو ته ګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز موله فریبا ظاهر څخه ووریده دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
ستاسو ل پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ناول د کینا ګولډین کاسر په تماس یم. زمون درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا کوم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي، پاکستان یې اوس لږ څه کم وسو کلداري کې جوړېږي. په پاکستان کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 کلداري باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي اتی زره تومونه باندې چې برابر والی د یو سلاتی افغانو سره دی. خو بد وختانه متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روانکه دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت ته تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه راټیټي یا په دغه باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه د پیسي وخی، بل طرف نه د شرکتو ولا څنګه د پیسي وخی. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دغه به راکنی. وسلام
زه لاله سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي راخیر انشاءالله په زندګي به تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړوي د کندهار ټول ځوانانو ته چې دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشه یي موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشه یي مواد ټولوي او خلک ونیسي. قانون موندلو ته د
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی موتاز ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر شپږمه نیټه په روداتو او خوږیانو ولسوالیو کې عملیات وکړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه چرس ونیول شي، په یو موټر کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې پیښې په تور څلور تنه نیول شوي دي. د بغلان ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړی پیښه کې د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په پلخمري ښار کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 1 کیلوګرامه چرس ونیول شي، په یو باروړونکي موټر کې له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. پولیسو په دې تور موټر چلوونکی هم نیولی دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو پر کارخانو او زیرمو باندې څه د پاسه اویا عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تیره اونۍ په شپږو ولایتونو کې 15 اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه موادو په ګډون څو قاچاق کوونکي هم نیولي.
په دې عملیاتو کې پولیسو 308 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې توري یو نوی کسان نیولي چې یو یې پولیس او دوی ښځې دي.
د یادونه وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له غزنی ښار څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره یې روغتونونو ته ورمعرفي کړل. او دونه وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ښار کې څه د پاسه 100 لیټره الکولي مشروبات ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د شرابو په یو کارخانه کې 550 لیټره الکولي مشروبات او 480 لیټره وراسته شوي کشمش نیولی دي. پولیسو دا کارخانه ویجاړه کړې او د الکولي مشروباتو په تورې درې کسان هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې محتاجین نور هم ډیر سوي دي.
یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا ټول شان ور باندې تاثیر کوي.
دا چې یو مختری څنګه په نشو وخت تاسو په دیاله لزوی سره مرکه لرو.
شپې نشه مشه وکي زتی زی د خلکو کور ته دروازه ټکی او ورور راوځي منځو کوي.
د احمد په نوم یو معتاد وای چی د نشو لاملې په کاروبار کې 10 میلیون افغانۍ تاوان وکړ.
یو ورځ مونږه ول دل یو ما کور ته میلم دردونو کې دوبلم او بو کې ځان شو دا کا وخت چې می وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی.
او د خبرونې په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې یو شمېر قومي مشران ولې د خپل ولسوال په اړه والد ته شکایت کوي.
جمعه ګل له خیر خدای څنګه دې زه در په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر
ولې خدای دې خیر کی څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده، کور مې خراب شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي په افغانستان کې د هغو محتاجونو شمیر تر 1,000,000 اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت اټکل له مخې د هغو محتاجونو شمیر تر 1,000,000 تنو اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي او هغه خلک چې له نشه یي موادو څخه زیانمن شوي تر 3,000,000 هم ډیر شوي دي. کارپوهنه وایي که د نشه یي موادو کښت تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل همداسې دوام وکړي په راتلونکو نږدې 2 کالو کې به محتاجین 2 برابره ډیر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په 2015 کال کې نه نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د سروې له مخې د هغو کسانو شمیر 2,00,000 و چې په مستقیم او پرله پسې ډول نشه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده سوې، خو د کورنیو چارو وزارت د ادعا له مخې په افغانستان کې د هغو معتادینو شمیر تر 1,000,000 اوښتی چې په مستقیم ډول نشه کوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل نشه یي مواد د ترهګرۍ په څیر افغانانو ته یو ستر ګواښ دی.
1.4 میلیون کې بیخي دوامدار به مواد مخدر احتیاط درن.
1.4 میلیون کسان په پرله پسې ډول نشه کوي. دغه ډول د 3.6 میلیون کسانو د معایناتو نتیجې هم مثبتې دي. موږ د معتادینو د ډیروالي د مخنیوي لپاره پر یو لوی پروګرام کار کوو. د کورنیو چارو وزارت 4 کلن پلان به نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پروګرام سره یو ځای شي. په دې ډول به وکولی شو چې د ترهګرۍ غونډې له نشه یي موادو سره هم خپله مبارزه ګړندۍ کړو.
که څه هم نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو د ډیروالي ستر لامل بلل سوی، خو افغان ځواکونه بیا د احتیاط د ډیروالي یو دلیل سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره د بودیجې کموالی بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې عملیات به د نشه یي موادو تولید او بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل راکم کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د ځوانانو بیکاري او قاچاقونکو د نیولو لپاره د پروګرام نشتوالی په ښارونو کې د نشه یي موادو د ډیروالي اصلي لاملونه بولي.
نورمال زیات شي ځکه چې دا حالت زموږ یو خدای چې خلک بیکاره دي، پریشان دي، مشکلات لري، جنگونو دا تور شان ور باندې تاثیر کی. لامغه د دې سبب کی چې احتیاط زیات شي. بل دا چې معتادین په ښار کې په آزادانه توګه هر څه ته ګرځي، هر څه ته لیدل کیږي. اصلا د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دوی څنګه کولی شي هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغوی مخه ونیسي تر څو پورې چې خرڅوونکي یا د هغو قاچاقبران له منځه لاړ یا ته کیشتې له منځه لاړ لازمي شي. دا تبیر ده چې خلک به استعمالوي. یعنې حالت داسې ده چې هم نشه یي توکي ډېر زیات دي او قاچاقبرانو ته څوک څه نه وایي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ښارونو کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تازه راپور ښیي چې یوازې سخ کال د اسد په میاشت کې 119 قاچاقونکي نیول شوي دي.
محمد ایاز تلنکو چې د محتاجینو د ډیروالي په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د محتاجینو شمیر تر 1,000,000 تنو هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس په دغه مختارې حال در کړو چې په نشو اخته سوی دی. ملا ورداګ د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پخواشه تخنیکی مهارتونه درلودل او څو اختراعګان یې هم کړی وي، خو اوس په نشو اخته سوی دی. دا چې دا مختارې اوس څنګه ژوند لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ده له مشر زوی عبدالمنان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې پلار یې څنګه په نشو اخته سو.
د انقلاب رئیس دی، یوازې و بس. د انقلاب مشکلات هم ډېر زیات ولیدل، بندیخانې او دا شیان هم ولیدل، او بیا پس دغې په چرسو باندې راغی. تقریبا دغه 12 کاله کېږي چرس کوي، اعصابو باندې فشار راځي. او
کله چې دی په نشو اخته سوی، په ده کې کوم تغیرات راغلي دي؟
اول خو یې خوراک نه لري، بس چرس خام خوري.
نور تغیرات دادی کی چې ډیر غږیږي د شپې خلکو کورونه ټکی نو داسې بازار ته ځي نیمه شپه باندې مسجد ته ځي هلته لاسپیکر چلندی او بس صورت رحمان هلته وایي کور کې بس شیشې ماتی چې څه ورته وایي چې کینه په کینه باندې نه ده بس قلف هم که قلفونه یې مات کړل زنځیرونه یې مات کړل او دی په خپله تخنیک کې ډېر مخته ده دا ډېرې هوښیارۍ نه
تاسو ویل چې دی په تخنیک کې ډېر زیات مخکې ده څه شی یې جوړ کړي دي څنګه یې جوړ کړي
د یو دانه شی جوړ کړي په کور کې د پنځه چار کونجه د پتنوس په شکل باندې دې ته د لرګینه ټیرونه ورته جوړ کړي دي دې ته بیا سرمیزي ساتونه ورته ویل اکاډمي د هغې هغه ماشین راخلي یو دانه چپه بسته کوي یو دانه راسته دې ته پایم بولټ بسته کوي دغه سات کوک کېږي او دا بیا روانېږي ته ما خپل کوکې چې خله ختمېږي بیرته اتومات بل سات کوک اخلي چې کله یې کوک واخیسته هغه بیرته برعکس راځي بیرته د خپل اندازې پورې تقریبا حدود د 15 متره 20 متره پورې په خپله ځي حتی تقریبا تر یو منه پورې وزن وړي د ډېر تخنیک نه بس دا هلته نوم لري قرباخ کې د ملا وردک په نامو باندې
د ده دغه اعتیاد دا تاسو ته کومې ستونزې پیدا کړې دي له کوم مشکلاتو سره تاسو مخ کړي یاست
مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي یو راځي مثلا د شپې نشه مشه وکوي زتی ځي د خلکو کور ته دروازه ټکوي وایي ورور راوځي مونځو کوی بس کور کې ما بازک چالان کې ورور اودس دیوالونه لندوي مځکې او شیشو ته او بازک نیسي چې ورته وایي کینه بس تي اوبه بس تي چې کوټې چپه کېږي وایي نه مه کوه چې دا ځایونه یخ شي
د کورنۍ له غړو سره یې ګزاره څنګه
هغه وخت چې ښه صحت ښه مونږ سره یې ګزاره مخه وه اوس چې په دا نشه اخته سوی ده د مونږ سره اخلاق هم خرابه شوي دي خصوصا د ما سره بس خو خیر زه ورسره هغه کوم او ګزاره ورسره کوم مریض ده
چې دی پر دغه حال وي دغه نفقه د اولادونو دی څنګه کوي
زه خپله چې یم کار کوم بس هغه ورونه ته هم کینې بیلم یم باغ لري لږ انګور منګور هم لري او زما یو ورور فرانسه کې ده هلته د هغې ځای نه هم څه ناڅه حواله ورته راځي
تروس غوې د شي وران کار د کورنی لپاره مثلا نه کړی یا با خرج کړی یا زمک خرج کړی
نه د سې کار نه د کړی فقط خرابې کړی خیر کور کې د وړو وړو شانې خرج کړی دي کړکې دروازې د شانې استلې دي مثلا جوړې کړیم په ډېر لږ قیمت باندې بس وړې دي چې بس به پیسې شو وای د چې ماته پیسې راکې پیسې هم د تنه دی ورکړي ورور د تی دروازه خستې د وړې د 4000 دروازه په 1500 روپۍ ورکړي ده هم د رقم ډېر اکثره شانې د کور وستلې دي مهم ظرفونه مثلا یو ظرف چې
د کوم کوم کارونه په خوا کوله سوي چې اوس هغه نشي کوله
هغه قرباخ ساحه کې د یو رقم ګمبز جوړی چې تقریبا بر 3 متره ده او اوږدوالی 9 متره ده 13 متره 9 متره اوږدوالی ده د په خامو خښتو باندې دی ته قالب بستکو او 2 متره به دا قالب به بستکو بس جوړاو به هم د کوټې په یو ورس کې جوړه کړی ده تقریبا 3 متره 4 متره زمکه لاندې دی ته په تخنیک باندې مر ور وستلې ده د شیشې په ذریعہ باندې رڼا به یې راستن د کوټې مابینسته
د دغه مشکلات او ستاسو پر تعلیم ستاسو پر ژوند باندې څومره بد اغیز
ډیر زیات چې ما درس تقریبا تن لسم سم په پوری مکتب ویلې ده هغه چې مکتب ختم شي طالبان راغلل مای طالبان په وخت کې درس ویلې ابو حنیفه مدرسه کې نو تقریبا ما چې 3 کاله نور درس ویلې وې فوق العاده قاضي ومه سیستم می وسللې ده اوس کا شکار نه جوړ شوی دی دغه پلار لوجینه
تر ټولو بد خاطره چې ته لدی خپل پلار څخه لري او هیڅ نه لري هغه چې
یو خاطره چې د ما هیڅ وخت نه لري نو ما یو سات اخیسته و او دا غټ ساتو د چې نشو بس راغی دا سات ما له ایران نه راوړی و دا مې پتیګه کې جوړ کړی و خپل او بس دغه سات را ته مات ک او را ته راغی د شای خونه د سپه سپړه خوندې و عالم دی واده مې 3 ورځې 4 ورځې تیرې شوی او وخت چې جوړ و ډیر ښه مهربان و او خپل اولادونه سره ډیر نیک غږی ته بس دغه نشه باندې چاخته شوی د ذاتی زمتی نه پام نه بد شوی خپل خزی دا ژوند ټول ورته بد کاری دا ټول خپل خپلوان ورته بد کاری
محمد ایاس تر نکو چې د یو معتاد له زوی عبدالمنان سره مرکه کوله عبدالمنان وویل چې پلار یې څو اختراعات کړي خو اوس یې ذهن ګډوډ شوی او د کورنۍ پر غړو سربیره ګاونډیان هم ځنې تنګ شوي دي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0 9 9 0 15 4 0 0 8 2 0 5 5 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس ته خاطرې واردی. احمد کاپسا ولایت اوسیدونکو دي چې لس کاله مخکې په ایران کې پنشو اخته سو. دی وایي چې ګڼ شمېر کسبونه یې زده دي او په خواهش کاروبار درلود، خو اوس د نشو له امله هر څه ځنې پاتې دي. دی وایي چې د نشو له امله یې په یوه کال کې 1.5 میلیون افغانۍ تاوان وکړ. دا چې احمد ولې نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی یم، نوم مې احمد ده. زه 26 کلن یم. یو ورځ لږ مریض وم، سرما خوردګي مې لږ جان نه خوړلې وه. یو ځوان راته کوي دود تاریاکو، هغه دود تاریاک ما ته اور وګرځېده چې ټول بدن یې راته ونیو. د تاریاکو نه لاړم پوډر ته، دوه درې کاله مې پوډر وهل، اوه کاله مې تاریاکو وهل. والله بالله که ما پکې تر اوسه داسې شی لیدلی اوسېږي چې ما ته یو ځوان ویلي زنده باد ښه کار دی وکړو. د ژب نه مې پیسې لاړې این دی ولغز د زورس نه مخپل خلاف شروع کړ په تیران کې. پیسونه مې جبونه ډکو سبب هیڅ نه ما پجب کې. ما چې کله دا مواد شروع کړم زه د یو کال پورې په خماري نه پیدلم. ولې خزما وجود نیولې په دې چې ما خماري ځان تنه پرې خودل چې ما خلاص بشل لار بشم شه مې راواز. یو ورځ مې ونو هل دلې ما امه کوته میلمه، دوه ورځې مې ونو هل دردونه کې ډوب شلم اوبو کې ځان شو. دا کا وخت چې مې وکتل چې نه دا کار د مورپینو دی، دا د مواد مخدرو دی. چې مواد مې کش کړو جوړ تیار شلو. مسلمان ته چې کافر باندې زما دا پیردونه شته چې دا شی کش کړي. اقتصاد خو کارته هم پروس کالې جمعه زه په تیران کې وم. په درې میاشتو جمعې کې ما 50 میلیون روپۍ کار ما وکړ. په 50 میلیونو کې ما ته اخر حساب چې مې وکړ 15 میلیون روپۍ پاتې وې چې ور مې کارګرو ته خپله ټخته حیران. د مواد مخدرو مصرف دومره زیات دی. زه خپل استاد کاریم، ګل کاریم، جوش کاریم، ولډین کار، هر کلو بچو از استادم ډیر کارونه میزوی. ولی خو دغه دی مواد ته ما رسیدګی ونشلا کوله. اخر می خپل خلاف ته شروع کړ. د سیو بده خاطره لرم ترې چې د ازما ګونه ګوره چې ما ته د مسترګي اډوکه نه مسترګي لاندې دا اډوکه ازما مات ده. دا په ایران کې زلاړه ما کم ته چې دغه مواد نه ځان خلاص کړ. د کمپ نظر 15 مورز د سیو سیمه خاردار نه وتلم. شپارس گردان په دغره محبته کې 15 متر کې محبته و دومره شپارس گردان په کې ناستو ما ټوپ کې دیوال نه وتلم. د ایرانی اتش احرام پاتې و تاسو رقم د شکارو کو نو کله چې زه د دې شپخانه نه وته خېدلم ما نه دانی وکړه. تلته ما باندې فشار د موادو د سمزداین نه نو موته هغه کوم ګار چې دروازې مخ کې چوکیدارو هغه ما پسې شو دوه د پیمو و هو ته خېدلم. خلاغ له بل اخره پرې خو دې چې وته ګیر کړم نه کس لغته باندې مخ باندې و اهلم دا د مخړو کې ما شو د موادونه تخپل یعنی دومره نور سره شوم دومره سره شوم چې کڅو غته وای چې ټوله دنیا ته در کوم یو دوه زما نور توبه تر باستل بس مې دینو. اصلا د دود نه چې سګریټ ته څو وای او هغه زما دښمن دی. په چوک مواد مې اصل لاړل مې دلته مې خرڅول نو هغه مواد باندې ما دوه برابر پیسې جوړولې. د شورات برابر 15 لک مې جوړولې، 40 لک مې جوړولې، 10 لک مې جوړولې. ولی خو هغه پیسو کې برکت نشته. هغه 50000 روپۍ چې خپل کارګری وي کې حلال پیسې واخلې هغه کې برکت اوسېږي. په دغه 15 لک او 10 لک کې برکت نشته.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس درامي ترازو د درامي کې صدا سي دچی د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې کای خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به د ولسوال په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي والی څور ته وایي او رسه به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی خان سر السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشک کینه
کور دی ودان صاحب ام بس دغه تا وکینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شوم
خیر لکومه شو خان سر
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپینه خبره وکا
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخایم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی مپریدا کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چا تا پاتی شی
نو چو کو خان سب اولادونه با مولیوانی کیگی او موک با ورته گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موک دوم را آجازیو چی چنشو ورته ویلی
سشه دریز ها دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورته ویلی
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی زان پت کر بیر تا اخپل کار شروع کر
خا داسی خبره دا
خان سب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسره شریک ده طول ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی
رختیا ولسوال ورسره شریک ده
هو ورسره شریک ده طول کلی وای چی ورسره شریک ده
طول کلی خوبه وای خو ثبوت لری؟
وو ثبوت یشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوای آواز لری ولسوال ورته وای چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساکیان ونډه راکوي
خا خبره دومره سپینسترګۍ ته رسېدلې ده
خبره خو پخواله سپینسترګۍ ته رسېدلې وه دلته هره ناروا ښکاره ده ناروا خلک کله شرم لري
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
هی خان سب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجي صاحب سمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی سه متل دی وای پر چا چې سخت ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پوډریان پوډر له کومه کوي
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسې یې پېژنئ
هو پېژنو یې دا د لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والي صاحب دا دې واخله
راکه دا لیست
دا دې والي صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والي صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والي صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجي صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا د په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به کوي او تاسو به کوي زمونږ غم وخوری ګلالی ګلالی ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به سپارم. دا یو
کور دې
بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ. آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ساعت 11 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو